طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام درنوز د کوونکو ستړي مرشای خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به جوړی او د طبی زده کړې د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی وای. ګرانو زده کوونکو، په هنریان ساسي د طب د زده کړې دغه ژوندۍ خبرونه پر مخ وړم. راځئ تاسې ټول کتابونه راواخلئ. د طبي زده کړې د کتاب 14مه صفحه پیدا کړئ. نن ورځ نوی درس لرو. 14مه صفحه کې د وینې جوړېدل همدا موضوع راپیلو. له هغې وړاندې په تیر درس کې ګرانو زده کوونکو، موږ د میوسیس په ویش باندې خبرې وکړې چې معمولا په جنسي حجراتو کې صورت مومي. په دیارلسمه صفحه کې د ګامیټوجینیسس په مفهوم باندې هم پوه شو چې د ګامیټونو د جوړېدو عملیه ده، یا هغه عملیه ده چې جنسي حجرات پکې تولیدیږي. ګامیټوجینیسس په دوه ډوله دی، یو سپرماتوجینیسس دی او بل اووجینیسس دی. سپرماتوجینیسس د سپرمونو جوړېدلو عملیې ته وایي، او جینیسیس د اوم یا تخمه د جوړیدلو عملیه ته وایي. هغه زده کوونکي چې د او جینیسیس تلفظ نشي کولای، تلفظ یې داسې کوئ ګورئ چې ډبل او تلفظ کوئ لکه دوه واره او 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 جینیسیس او جینیسیس. یو وار او که موږ تلفظ کړو داسې بیا وایو چې او جینیسیس او جینیسیس نه دی، ډبل او به تلفظ کوئ دوه واره او 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 جینیسیس. د او جینیسیس عملیه مو هم وښوده چې په دې عملیه کې اصلا تخمه جوړیږي، یعنی یوه هغه پروسه ده چې په هغې کې تخمه جوړیږي. تخمه تاسې پیژنئ، د ښځینه او جنسي حجرې ته تخمه وایي. نن ګرانو زده کوونکي، یوه ډېره جالبه موضوع پایله او هیله ده چې دغه موضوع چې اوس پیلیږي خیر اثر زده کړئ. راځئ تاسې 14مه صفحه پیدا کړئ. د طبي زده کړې د څلورمې دورې کتاب په بیولوژي برخه کې 14مه صفحه لرو چې په همدې کې د وینې جوړېدل یا هیماتوپیوسیس تر مطالعې لاندې نیسو. ګورئ ګرانو زده کوونکو، د وینې جوړېدل پیژنو. څه ډول جوړېږي، کوم ځای کې جوړېږي، په ماشومانو کې وینه په کوم ځای کې جوړېږي، په لویانو کې وینه په کوم ځای کې جوړېږي. لومړی دا یوه اصطلاح سره زده کړئ چې د وینې جوړېدلو ته هیماتوپیوسیس وایي. هیماتوپیوسیس، ګورئ هیماتوپیوسیس، دا ډول کلمې به داسې نه زده کوئ چې په یو وار تاسو ځان سره تلفظ کوئ چې هیماتوپیوسیس. دا به داسې زده کوئ چې لومړی به لک لک په چاپو به یې ویشئ. هیماتوپیوسیس. اوس که په ازموینه کې یوه پوښتنه ولرم چې هیماتوپیوسیس څه شي ته ویل کیږي، نو تاسې به بیا د طبي اصطلاحاتو په برخه کې ورپسې مطالعه کوئ. خو اصلا هیماتوپیوسیس په بیولوژي کې مونږ دا د یو ویلو د وینې جوړېدلو ته ویل کیږي. د وینې جوړېدلو هغه پروسه، هغه مالیه، هغه ته هیماتو پایوسیس وای. هیماتو پایوسیس لاندې لیکل شوی دی. د وینې جوړېدل د عمر په مختلفو وختونو کې، دلته د وختونو کلمه باید تاسو ولیکئ، د وینې جوړېدل د عمر په مختلفو وختونو کې په مختلفو غړو کې جوړیږي. د دې مختلفو کلمې نه وروسته وختونو کلمه ولیکئ. د وینې جوړېدل د عمر په مختلفو وختونو کې په مختلفو غړو کې جوړیږي. مهمه جمله ده. ګورئ، وینه چې جوړیږي د عمر په مختلفو وختونو کې، فرضاً یو ماشوم د بیا لوی کیږي، په دې مختلفو وختونو کې په مختلفو غړو کې هم جوړیږي. د دې لپاره چې د وینې جوړېدل د عمر په مختلفو وختونو کې دغه تر مطالعې لاندې ونیسو، درې نقطې یا درې شمارې موږ لرو. لومړۍ شماره کې ګورې لیکل شوی دی د مور په رحم کې، د مور په رحم کې په لومړیو دریو میاشتو کې د ماشوم وینه د یاک ساک په قوس کې هم یاک ساک لیکل شوی دی. د یاک په کلمه کې ایل توری چې د کا توری څخه وړاندې راغلی دی نه تلفظ کیږي، لکه واک ټاک، دلته یاک ویل کیږي. یاک ساک په نوم کڅوړه کې جوړیږي. بیا وایم، دا لومړۍ شماره ګورئ، د مور په رحم کې په لومړیو دریو میاشتو کې د ماشوم وینه د یاک ساک په نوم کڅوړه کې جوړیږي. ښه دقیق غوږ شئ. تاسې قبیله ډاکټران جوړې شوئ، یو څوک درنه پوښتنه کوي چې یو ماشوم دی یا یو فیټس دی د دوو میاشتو دی، وینه د څه شي په واسطه ورته جوړیږي؟ ځکه ماشوم خو وینې ته ضرورت لري، د چیرته ورته جوړیږي؟ یو ماشوم دی د دوو میاشتو دی د مور په رحم کې، وینه یې په کوم ځای کې جوړیږي؟ تاسې ورته په جواب کې ووایئ چې د یاک ساک په نوم، یاک ساک په دې کڅوړه کې جوړیږي. یاک ساک خپله د هګیو ژیړ لپاره هم استعمالیږي، یعنی هغې ته ورته شکل دی، جوړښت دی. یاک ساک د زیړو کڅوړه، یاک ژیړو ته ویل کیږي، لکه د هګۍ ژیړ هغې ته هم ویل کیږي. خو دلته یاک ساک هغه کڅوړه ده چې د ماشوم سره وصل وي او په هغې کې وینه جوړیږي. ګورئ، که فکر ټول درس ته وکړئ په اسانۍ پوهیږئ. موږ د وینې جوړېدل زده کوو. لومړیو درې میاشتو کې چې یو ماشوم جوړ شوی دی، لومړۍ درې میاشتې عمر لري، یعنی زیګون یې نه دی ترسره کړی، د مور په رحم کې دی. وینه ورته یوه کڅوړه جوړوي چې هغې ته یاک ساک وایي. دا کڅوړه دا موږ به په امبریو کې یا د قابلګۍ په درسونو کې په راتلونکي کې تر مطالعې لاندې نیسو. یوه کوچنۍ کڅوړه ده چې د ماشوم یا د نوي رامنځته شوي ماشوم چې د مور په رحم کې وي، د هغې سره د منځنۍ برخې سره وصل وي، یعنی د ګډې د برخې سره دغه کڅوړه وصل وي. که څه هم په لومړیو دریو میاشتو کې د ماشوم هغه کواره د بدن غړي ټول نه وي جوړ شوي، خو دا کڅوړه ورسره وصل وي. په لومړیو دریو میاشتو کې یو ماشوم داسې شکل لري لکه خپل لاس چې ټول کړی، نو د دې ډول شکل سره یوه کڅوړه وصل وي چې هغې ته یاک ساک وایي. په دې کڅوړه کې معمولا دغه ماشوم ته وینه جوړیږي. هیله ده چې مفهوم به مو اخیستی وي. که زه اوس پوښتنه داسې وکړم چې یو ماشوم دی د دوه نیمو میاشتو او د مور په رحم کې دی، د دې ماشوم لپاره چې د مور په رحم کې د دوه نیمې میاشتې عمر لري، وینه ورته چیرته جوړیږي؟ ماشوم ته وینه د یاک ساک په نوم کڅوړه کې ورته جوړیږي. راځئ دوهمې شمارې ته راشه. لیکل شوی دی د مور په رحم کې د څلورو میاشتې څخه نیولې تر نهمې میاشتې پورې وینه د ځیګر یا یهنې په واسطه جوړیږي. د درې میاشتو پورې وینې جوړېدل مو زده کړل چې د یوې کڅوړې په واسطه چې هغې ته یاک ساک وایي هغه کې جوړیږي. خو د دریو میاشتو نه وروسته همدا ماشوم خو د نهو میاشتو پورې په رحم کې پاتې کیږي، ژوند کوي. دغه نورې میاشته چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي، په دې وخت کې ورته وینه څوک جوړوي؟ په دې وخت کې ورته وینه د ماشوم ینه جوړوي. اوس فکر وکړئ، هدف دا دی چې یو ماشوم یا فیټس هغې ته وایي جینین چې د مور په رحم کې دی، عمر یې دریو میاشتو ته ورسید، له هغې نه وروسته ورته وینه جوړیږي ځکه وینې ته ضرورت لري. وینه یې څوک جوړوي؟ د همدې ماشوم ینه یې جوړوي، د همدې ماشوم ینه یا ځیګر وینه ورته جوړوي. ینه ته موږ په انګلیسي یا تیپ کې لیور وایو. نو که چیرې موږ بیا فیزیولوژي وایو، د ینې دندې ښایو، یوه دنده به یې دا وي چې په هیماټو پایوسس کې رول لري. هیماټو پایوسس د وینې جوړېدلو ته ویل کیږي، خو شرط دا دی چې هیماټو پایوسس کې هغه وخت یا د وینې په جوړېدلو کې هغه وخت رول لري چې یو ماشوم د مور په رحم کې وي او عمر یې دریو میاشتو ته ورسیږي. ګورئ، د مور ینه یا ځیګر هغه ماشوم ته وینه نه جوړوي، د ماشوم ځیګر خپله ماشوم ته وینه جوړوي. زه اوس مطمئن یم چې که زه یوه پوښتنه وکړم چې یو ماشوم دی یا یو پیټس دی یو جنین دی د مور په رحم کې دی ژوند کوي، د قبیله ډاکټر په صفت جواب راکړه چې دغه ماشوم چې دلته ژوند کوي او عمر یا تو میاشتو ته رسیدلی دی، د ماشوم ته وینه څوک جوړوي؟ ستاسې جواب بیا داسې نه وي چې دا د هډوکو په مغز کې جوړیږي یا هډوکي ورته جوړوي. دا ځواب مو هم نه وي چې یاکسا کې ورته جوړوي، ځکه یاکسا خو تر دریو میاشتو پورې وینه جوړوي. ستاسې جواب به دغه وي چې د ماشوم ینه یا ځیګر هم دغه کار کوي. هیله ده چې په مفهوم یې پوه شوي وای. راځئ اوس دې ته راځو. ګورئ چې نهو میاشتو ته یو ماشوم ورسېدو، اوس ضرور ده چې وزېږېږي. کله چې وزېږېږي بهر ته تولید شي، ژوند یا د دې دنیا د ژوند په خاطر راشي او په دې دنیا کې ژوند غوره کړي، نو بیا به څه کیږي؟ وینه به چیرته جوړیږي؟ د دې په هکله اوس په دریمه شماره کې دغه څه تر مطالعې لاندې نیسو. دریمه شماره وګورئ، څوارلسمه صفحه لیکل شوی دی. کله چې یو ماشوم وزېږېږي نو له هغه وروسته وینه په هډوکو کې جوړیږي. کله چې یو ماشوم وزېږېږي، ماشوم وزېږېدو له هغې وروسته وینه جوړیږي، خو چرته جوړیږي؟ په هډوکو کې جوړیږي. ښه، درې پړاوونه شول. لومړی درې میاشتې، بیا نه میاشتې. دا عمر یو ماشوم یا یو جینین د مور په رحم کې تیروي او کله چې وزېږېږي له هغې نه وروسته بل پړاو شو. په دریو پړاوونو کې وینه جوړیږي او په مختلفو غړو یا مختلفو ځایونو کې جوړیږي. په لومړۍ درې میاشتو کې د مور په رحم کې ماشوم ته وینه د یاکساک په نوم کڅوړې په واسطه جوړیږي چې دغه کڅوړه وروسته له منځه ځي. یعنی په یولسمه هفته کې کله چې یو ماشوم یولس هفتو ته ورسیږي، دغه کڅوړه له منځه ځي. کله چې ماشوم دریو میاشتو ته رسیږي، له هغې وروسته وینه جوړیږي. د چا په واسطه؟ د ینې یا ځیګر په واسطه جوړیږي. تر نهو میاشتو پورې د ماشوم ځیګر خپل ځان ته وینه جوړوي. کله چې نهو میاشتو ته یو ماشوم ورسیږي، له هغې وروسته زیګون ترسره کوي. کله چې وزېږېږي، وینه یې د هډوکو په واسطه جوړیږي. د هډوکو په منځونو کې وینه جوړیږي. معمولا د اوږدو هډوکو، د پښتیو د هډوکو په منځ کې په دې کې وینه جوړیږي. خدا هم لږ فرق کوي چې په ماشومانو کې چې نوي وزېږېږي د هغې وینه چیرته جوړیږي یا په کومو هډوکو کې جوړیږي، او د لویانو وینه په کومو هډوکو کې جوړیږي، چې موږ یې په راتلونکي کې د ایمبریولوژي په درس کې وایو. اوس که چیرې نور هم ژور پسې ځو، بلې موږ د موضوع ډېره یوې طرف ته یا یوې خوا ته ځي. همدومره یې پرېږدو. د وینې جوړېدل مو زده کړل، هغې ته هیماټو پایوسس وایي. په دریو مرحلو کې شول، دوه مرحله د مور په رحم کې شوه، یوه مرحله د مور څخه بهر شوه. راځئ یوې بلې موضوع ته. څوارلسمه صفحه ده، منځنی برخه کې تور عنوان دی، معنی دا چې یوه غټه موضوع راپیلیږي. د وینې ګروپونه په قوس کې لیکل شوي دي بلډ ګروپس. څه شی لیکل شوي دي؟ بلډ ګروپس لیکل شوي دي. بلډ وینې ته وایي، ګروپس ګروپونو ته وایي. د وینې ګروپونه لاندې لیکل شوي دي. د لومړي ځل لپاره په 1901 میلادي کال کې د کارل په قوس کې هم کارل لیکل شوی دی. کارل په نوم عالم د وینې ګروپونه کشف کړل. دی د کشف کال شو. پخوا د وینې ګروپونه چا نه پیژندل. په کوم کال؟ په 1901 کال کې، تقریبا لینن څخه 144 کاله پخوا د وینې ګروپونه کشف شول. لینن څخه 144 کاله پخوا د وینې ګروپونه د کارل په نوم عالم لخوا کشف شول. نور لیکل شوی دی، ځینې وخت یو ناروغ شخص د یو بل شخص وینې ته ضرورت پیدا کیږي ترڅو وینه ورکړي. چې په دې صورت کې مهمه خبره دا ده چې د وینې ورکوونکي او د وینې اخیستونکي د وینې ګروپونه باید سمون ولري. که چیرې سمون ونه لري نو د لاندې ستونزو د رامنځته کیدو سبب کیدای شي. ګورئ لومړی خو په دې موضوع سره پوه شوئ چې په 1901 میلادي کال کې د وینې ګروپونه د کارل په نوم عالم لخوا کشف شول. بیا له هغې وروسته په دې هم پوه شوئ چې ځینې وخت داسې حالات واقع کیږي چې یو ناروغ شخص د هغې اړتیا پیدا کیږي چې یو بل کس ورته وینه ورکړي. فرضاً احمد دی، ټکر یې کړی دی، اکسیډنټ یې کړی دی، موټر یې ټکر کړی دی او د دې له امله زخمي شوی دی، وینه یې بهېدلې ده. دغه احمد چې ناروغ دی، وینه یې بایللې ده، ضرورت لري چې یو بل روغ کس ورته وینه ورکړي. چې په دې وخت کې یوه خبره ډیره مهمه ده، د احمد او محمود دواړو د وینې ګروپونه باید سره برابر وي. که چیرې برابر نه وو د لاندو مختلفو ستونزو سبب کیږي. هغه کومې ستونزې دي؟ هغه ستونزې 15 صفحه کې زده کوو. یعنی یو نفر د A ګروپ وینه لري، A ګروپ، او بل نفر د B ګروپ وینه لري. که چیرې د A ګروپ وینه راواخلو، هغه کس ته یې ورکړو چې د وینې ګروپ یې B دی، نو له امله یې ځینې ستونزې رامنځته کیږي چې هغه په دې ډول دي. تاسو ګورئ 15 صفحې ته راشئ، یوازې همدغه لږ درس ورپسې پوره کوو. لومړۍ شماره لیکل شوې ده، د وینې لخته کیدل یا پړن کیدل، یا د وینې په ساده ډول خټه کیدل. لومړی دا ستونزه وکیږي، وینه لخته کیږي، وینه پړن کیږي. دوهم، تبه یا فیور. دریم، د رګونو بندیدل. څلورم، د وینې حجراتو تخریب کیدل. لاندې لیکل شوي، د پورته ستونزو په دوام شاید مړینه رامنځته شي. ګورئ، یو مفهوم باید ولرئ چې که چیرې یو کس چې د وینې ګروپ یې یو ډول وي او بل کس د وینې ګروپ بل ډول وي، او دغه کس همدغه ناروغ کس ته وینه ورکړي چې د وینې ګروپ یې ورسره برابر نه دی، په ناروغ کس کې لاندې ستونزې رامنځته کیدای شي. په کوم کس کې؟ هغه کس چې وینې ته اړتیا لري، په هغې کس کې دغه ستونزې هم رامنځته کیدلی شي. لومړی د وینې لخته کیدل یا پړن کیدل، وینه خټه کیږي، وینه یې ودرېږي، وینه یې په رګونو کې ودرېږي. معنی دا چې یو عکس العمل صورت نیسي، د وینې حجراتو تخریب صورت نیسي. وینه د دې په خاطر چې یا د دې پر ځای چې په رګونو کې جریان وکړي، د وینې په حجراتو کې جنگ پیدا کیږي، یو له بل سره تخریبیږي، نو له امله یې وینه پر اگونو کې لخت کیږي خټه کیږي او وینه بندي یعنی پر اگونو کې دی وینه جریان مختل کیږي خرابيږي دوهم تابا یا فیور د دې لامل چې په بدن کې ګورای موږ دفاعي سیستم لرو خدای دې وکړي چې موضوع ژوره لاړه نشي په بدن کې دفاعي سیستم شته دی کله چې دغه وینه چې د ده د بدن سره برابره نه ده یو ډول نه ده همدغه وینه د ناروغ په بدن کې د پردۍ وینې په ډول معرفي کیږي ګورئ ناروغ کس ته یې بدله وینه مو ورته ورکړه د ګروپ سره یو ډول نه ده د ناروغ کس دفاعي سیستم هغه پیژني داسې وایي چې دغه وینه چې ما ته راکړل شوه دا پردۍ وینه ده په دې کې انتیجنونه دي په دې کې راپراونکي حجرات دي چې دفاعي سیستم البته راپراونکي انتیجنونه دي چې دفاعي سیستم فعالوي کله چې دفاعي سیستم فعال شو دفاعي سیستم په فعالیت کې خو ماکروفاژونه دي د وینې حجرات دي همدا حجرات راځي دغه نوې وینه چې ورته ورکړل شوې ده دا تخریبوي د دې حجرات تخریبوي او جنگ شروع شو په وینه کې که وینه موږ یو سمندر فرض کړو ځکه اوبه غوندې خاصیت لري او په دې سمندر کې مختلفې کښتۍ وي د اوبو یا د سمندري ځواکونه وي بیړۍ وي دوی یو جنگ پیل کړي په همدې ډول جنگ پکې پیلیږي کله چې جنگ پیل شو نو له امله یې تودوخه یا د بدن د تودوخې درجه هم لوړیږي د دې په خاطر چې دغه بهرنی څه چې بدن ته داخل شوی ده د زیاته تودوخې له امله مړ شي له منځه لاړ شي فرضاً نوې وینه چې بدن ته داخله شوې ده دا د انسان بدن داسې فکر کوي چې دا خو میکروبونه دي انتانات دي د دې لپاره د بدن د تودوخې درجه لوړوي تر څو دغه انتانات میکروبونه د ګرمې تودوخې په واسطه هم مړه کړي او بل تودوخه په دې خاطر هم لوړیږي چې هلته جنگ لاګیا ده کله چې ساحه کې جنگ وي هغه ساحه ګرمه وي نو په دې خاطر په بدن کې تبه رامنځته کیږي نو ځکه وایو چې تبه د بدن د دفاع لپاره ښه هم ده ځکه په بدن کې دفاعي سیستم روان دی ځینې وخت که میکروب بدن ته داخل شي تبه رامنځته کیږي تر څو میکروب په ګرمه تودوخه کې له منځه لاړ شي خو دلته د انسان دفاعي سیستم هغه وینه چې ورته ورکړل شوې ده هغه داسې پیژني چې دا زما د بدن سره مساوي وینه نه ده د بهرنۍ وینه ده باید تخریب یې کړم د دې لپاره یوه جګړه شروع شوې ده د دې جګړې له امله د وینې رګونه هم بندیږي د وینې حجرات هم تخریبیږي چې څلورمه شماره کې لیکل شوي دي د وینې حجرات تخریبیږي درېمه شماره کې د وینې رګونه هم بندیږي ځکه تخریب دی او تبه هم رامنځته کیږي چې وړاندې مو په علت خبره وکوله دا ټول د غلطې وینې د ورکولو له امله رامنځته کیږي دقیق اوسئ که چیرې تاسې ناروغان کیدی خدای ما کړه یا د کورنۍ غړي مو ناروغان کیږي او ډیر په خواه د وینې معاینات کړي دي چې زما ګروپ بی مثبت ته یا ای مثبت ته او اوس ډاکټر ته تللی یئ وینې ته اړتیا شوه تاسې ورته وایئ چې یاره فکر کوم چې بی مثبت ګروپ یې دی او تاسې دقیق نه وایئ د بل کس وینه ورته ورکوئ حتی دغه کس مړ کیږي هم که چیرې ورته وینه ورکړي ځکه په دې کې باید ډیر دقیق اوسئ چې کوم ګروپ لري او باید کوم ګروپ وینه ورکړو اوس د دې لپاره چې دا غلطي مو نه وي کړي چې غلطه وینه ورنه کړو او د وینې ګروپونه وپیژنو چې کوم ګروپ وینه کوم ګروپ کسانو ته ورکولی شو د دې لپاره په راتلونکي ساعت کې یا په راتلونکي درسي خپرونه کې ګولډن درس لرو او دغه درس به هیڅ زده کوونکی نه قضا کوي تر څو ټول پوه شو چې کوم ګروپ وینه کوم ګروپ کسانو ته ورکولی شو او کوم ګروپ وینه کوم ګروپ کسانو ته نشو ورکولی راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو یولسمه درسي خپرونه ده د یولسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری ټاکل شوی دی تاسې یولسمه شماره پیدا کړئ د ډي توری دایره توره کړئ تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ الله مو مل شه
طبي زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.